په کابل کې نن د افغانستان د لوی ملي ائتلاف نوم باندې یو شمیر پخوانیو او وسنیو افغان چارواکو، سیاسي مشرانو او د ولسي جرګې ځینو استازو د یوې ټلوالې اعلان وکړ. د افغانستان د دفاع وزیر وایي ډېر زر خی د حکومت لخوا د وسلوالو طالبانو په وړاندې یو بل اوربند اعلان او عملي شي. او عمران خان د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې د خپل ګوند د بریا اعلان وکړ. دوستانو ستړي مشي، د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مزاج ملند او زما نور همکاران هرکلی کوو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته له ملالۍ بشیر نه اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د ولسمشر دفتر وایي افغان حکومت د قانون او خلکو غوښتنې ته په درناوي د سیاسي ګوندونو، ائتلافونو او مدني فعالانو د وړاندیزونو هرکلی کوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د برهان الدین رباني پوهنتون یو استاد د جنسي تیری په تور له پوهنتون څخه نه بلکې له خپله کوره نیول سوی دی. او د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر خپل ګوند د دغه هیواد د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ. بشپړه خبرونه. د ولسمشر دفتر وایي افغان حکومت د قانون او خلکو غوښتنې ته په درناوي د سیاسي ګوندونو، ائتلافونو او مدني فعالانو د وړاندیزونو هرکلی کوي. دا وروسته له هغه چې په کابل کې د لوی ملي ائتلاف په نوم یو ائتلاف اعلان سو. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور د یاد ائتلاف په غونډه کې وویل چې ائتلاف به د نورو سیاسي جریانونو او پخواني ولسمشر حامد کرزي له ټیم سره تر بحثونو وروسته د راتلونکي ولسمشریزو انتخاباتو لپاره په کمپاین کې ګډون وکړي. دی وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د ټولنې ممتاز قشر او کارپوهان راټولېږي او اساسي اهداف به اعلانوي. وروسته به د دغه ائتلاف استازي بحثونه کوي. د ولسمشر لومړی مرستیال، د اجرایي ریاست دوهم مرستیال، د بلخ پخوانی والی او د جبهې ملي نوین ګوند مشر د دغه ائتلاف له مهمو غړو څخه بلل کیږي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د برهان الدین رباني پوهنتون یو استاد شجاع الدین خراساني د جنسي تیری په تور له پوهنتون څخه نه بلکې له خپله کوره نیول سوی دی. د دغه وزارت وایند زیا ساحل نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مخکې هم پر خراساني ورته تورونه پوري وو. دی وایي قضیه داس ده چې استاد خراساني له خپله کوره د ملي امنیت لخوا نیول کیږي. دا د جنایي جرم قضیه ده چې په خپله له دغه کس سره تړاو لري او د ملي امنیت پلټنې روانې دي. یوې امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، نن ازادي راډیو ته وویل چې شجاع الدین خراساني له محصلینو څخه د جنسي سوی استفادې په تور نیول سوی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته ویاند زیا ساحل په وینا په دې اړه تر اوسه پلټنې نه دي بشپړې سوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان نن د دغه هیواد په انتخاباتو کې خپله بریا اعلان کړه. عمران خان پر دولتي تلویزیونو په خبري کې وویل د خدای شکر کوم موږ وګټله. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پنځمبه د ورځې د انتخاباتو لمړي نتایج شي چې شاید د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان د انتخابات وګټي. او په دغه انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعاوې سوي دي. تر اوسه نیمایي رایې شمیرل سوي او د عمران خان ګوند مخکښ دی. د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند، مسلم لیگ نون او یو شمیر نورو ګوندونو سر له اوسه د دغو انتخاباتو نتایج رد کړي او د پراخو درغلیو او لاسوهنو ادعا کړي ده. د پاکستان د انتخاباتي کمیسیون یو چارواکي بابر یعقوب وویل چې انتخابات 100% شفاف او عادلانه وو، خو د پدې اړه څه نه دی ویلي چې د رایو اخیری نتایج به څه وخت اعلان سي. تحریک انصاف پاکستان ګوند تر اوسه د ولسي جرګې یا ملي اسامبلۍ 202 څوکیو څخه 113 ګټلې. مسلم لیگ نون ګوند چې د بندي سوي پخواني صدر اعظم نواز شریف د ورور شهباز شریف په مشرۍ پر مخ ځي تر اوسه 48 څوکۍ ګټلې دي او د بلاول بوټو په مشرۍ پیپلز ګوند 9 څوکۍ ګټلې دي. په تاشکند کې د بشري حقوقو فعال تانیا دولتوا وایي چې د ازبکستان پولیسو ډېر شزي ځکه توقيف کړي چې د ولسمشر د دفتر مخې ته راټولې سوي وي. شپږ یې په جرم تورنی سوي او په 15 ورځو باندې محکومې سوي دي. نورې شپږ ساعته وروسته راخوشي سوي. دا پیښه د دوشنبه په ورځ سوي وه. دولتوا ازادي راډیو ته وویل چې دغه شزو غوښتل ولسمشر ته د پولیسو شکایت وکړ چې د دوی د کورنۍ لغړیو سره یې په زندانونو کې بد چلن کړی. د میر زیایف د مطبوعاتي دفتر په دې اړه له خبرو ډډه کړې ده. د امریکا ولسمشر او د اروپایي کمیسیون رئیس د اروپایي ټولنې او امریکا ترمنځ د سوداګریزو کړکیچونو د کمولو په برخه کې توافق ته رسیدلی او د دوی په وینا د سوداګریزې جګړې مخه نیولې ده. ډونالډ ټرمپ او جین کلاود یونکر د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. یونکر خبریالانو ته په دې اړه داسې وویل: دی وایي موږ یو شمیر برخې په نقشه کړې چې باید ګډ کار پر وکړو. د صنعتي توکو په برخه کې د صفر تعرفې پر لور کار وکړو او دا زموږ اصلي هدف دی. د انرژي په برخه کې هم همکاري زیاتوو. د جرمني د اقتصاد وزیر پیتر آلتمایر دا موافقه ډیره مهمه بللې ده چې د ده په وینا د سوداګریزې جګړې مخه نیولی سي او میلیونونه دندې ژغورلی سي. د موافقې له مخې به امریکا د اروپایي ټولنې هیوادونو د موټر جوړونکو پر وړاندې تعرفه نه وضع کوي او دواړه لورې به د امریکا د اوسپنې او المونیم د تعرفې پر ستونزو حلولو کار وکړي. د خبرونو پای.
ملالی بشیر وچې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درواورول. وړاندې به په دې خبرونه کې واورئ چې د افغانستان ملي ائتلاف په نوم باندې یوې ټلوالي په کابل کې د خپل موجودیت اعلان وکړ. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وی په جنسي اړیکو تورن د پانتون استاد شجاع الدین خراسانی د ملي امنیت لخوا په پانتون نه بلکې په خپل کور کې نیول شوی دی. د امریکا د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د ځینو سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز د یو لوړ رتبه هیئت په مشرۍ د قطر پلازمینې دوحې ته تللی او هلته یې له طالب استازو سره کتلی. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. د افغانستان د دفاع وزیر د هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي ډېر زر ښایي د حکومت لخوا د وسلوالو په وړاندې یو بل اور بند اعلان شي. د پاکستان په انتخاباتو کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند خپل بریالیتوب اعلان کړی دی. که چیرې عمران خان د پاکستان راتلونکی صدر اعظم شي، له افغانستان سره به یې په اړیکو کې څه بدلون راشي او د افغانستان او پاکستان اړیکې به کومې خواته لاړې شي. په دې موضوع در سره تحلیل شریکوو که وختونو رپورټونه هم لرو. په کابل کې نن یو شمېر سیاستوالو د افغانستان پخوانیو او اوسنیو حکومتي چارواکو د ولسی جرګې ځینو غړو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم باندې د یو سیاسي ائتلاف د موجودیت اعلان وکړ. په دې ائتلاف کې د اوسنۍ او پخوانی حکومت لوړپوړي چارواکي، البته ځینې لوړپوړي چارواکي او یو شمېر سیاسي څېرې شامل دي. دوی غواړي چې له دې وروسته به په ګډه په یو ادرس خپلې سیاسي مبارزې ته دوام ورکړي. محمد حدیث پردي په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ملي ائتلاف غړو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د خپل موجودیت د اعلان پر مهال د هیواد د امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د دغه ائتلاف غړی او د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور وایي د حکومت د بې کفایتۍ له کبله ورځ تر بلې په افغانستان کې وضعیت مخ پر خرابېدو دی. نوموړی وایي دغه ائتلاف به د وضعیت د ښه کېدو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو او اغېز څخه استفاده وکړي.
شما میدانید که جنگ و فقر، تعصب و افتراق قومی، برتری‌جویی و منزوی ساختن دیگران
دی وی تاسو پوهیږئ چې فقر او جګړه، قومی تعصبات، دی وی ځانګړي کړي لوري د ځانغوښتنې هڅه، د قدرت انحصار، د څو کسانو په لاس کې دا هر څه په دې هیواد کې چیغې وهي او هیواد یې له کړکېچ سره مخامخ کړی. نو د دغه وضعیت سمون زموږ او ستاسو ګډ مسؤلیت دی. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور، د نوی ملي جبهې مشر انور الحق هدي، د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون، د ولسی جرګې غړی ظاهر قدیر، احمد ضیا مسعود، د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، زلمی رسول او یو شمېر نور کسان په دغه ائتلاف کې شامل دي. دا دغه ائتلاف غړي وایي ډېر ژر به خپله سیاسي کړنلاره هم اعلان کړي او پاتې سیاسي ډلو ټاپلو د خپلولو هڅې به هم جاري وساتي. جمهوري ریاست بیا د افغانستان د لوی ملي ائتلاف د رامنځته کېدو په اړه په خپرې شوې اعلامیه کې ویلي چې دوی دوی له هر هغه سیاسي حرکت او جریان څخه ملاتړ کوي چې پروګرامونه د افغانستان د اساسي قانون سره مطابقت ولري. په اعلان کې همدارس راغلی چې حکومت تل په مهمو مسایلو کې د سیاسي جریانونو، ګوندونو او افرادو نظریات په پام کې نیولي او دا د افغانستان خلک دي چې کولای شي په انتخاباتو کې د ټولو مسایلو په اړه قضاوت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي ګوندونو په ادرس توندنی وکړي کړي وي. د افغانستان د ملي ائتلاف غړی او د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق بیا وایي د حکومت له لوري په ملي پروسو کې د سیاسي ګوندونو او جریانونو څنډې ته کول په هیڅ وجه دوی ته د منلو نه دي. دی وایي د حکومت غوږونه باید خلاص کړو او داسې فکر دی نه کوي چې یو څو ګوندونه راغلل او د انتخاباتو په اړه یوه پاڼه راکړه او که مور سره لانجه وکړه نو وبډار شي. دا ګوندونه د ورکېدون نه دي، یا د انتخاباتو په اړه د سیاسي احزابو طرحه دی ومني او شفاف انتخاباتو ته زمینه برابره کړي، او که داسې نه کوي بیا د دغه ائتلاف له لوري سیاسي حرکتونو ته په تمه وي. د افغانستان ملي لوی ائتلاف په داسې حال کې خپل د موجودیت اعلان کوي چې تر دې وړاندې هم د افغانستان د ژغورنې ائتلاف او ځینو نورو سیاسي جریانونو د موجودیت اعلان کړی و، خو ویل کېږي چې ډېر اخیسمن نه دي ثابت شوي. خو ښاغلی محقق وایي چې دا ځل د حکومت د دوی رامنځته شوی ائتلاف غوښتنې بابیزه نه ګڼي، ځکه په خبره یې دوی له مشروع سیاسي لارو د خپلو حقونو ترلاسه کولو ته ژمن دي او که ور نه کړل شي په زور به یې ترلاسه کړي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزیر وایي ډېر زر قید حکومت لخوا د وسلوالو طالبانو په وړاندې یو بل اوربند اعلان ومل شي. نوموړی د کورنیو چارو له وزیر او د ملي امنیت له رئیس سره ګردیز ته په یو هیئت کې په سفر تللی و او هلته یې دا څرګندونه کړې. له دوی سره په دې سفر کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان نیکلسن او د یو شمېر هیوادونو سفیران هم ملګري وو. اسیر زازی له ګردیز نور حال راکړي.
دفاع وزیر خاغلی بهرامی وویل د افغانستان اسلامی جمهوری دولت په هیواد کې د سولې د تامین لپاره کلک هوډ لري. د دې هوډ تر سره کولو لپاره نړیواله ټولنې او د ولس ملاتړ لزان سره لري. نوموړی وویل موږ په دې ولایت کې پر امنیتي ځواکونو او ولس غږ کوو چې د دولت له لوري د یو بل اوربند اعلان او پلي کولو لپاره چمتووالی ولري.
ان قریب ممکن دور دوم آتش بس اعلان شوه. نیروهای امنیتی و دفاعی و اداره محلی ما باید آمادگی به این داشته باشه که ما مطابق پالیسی دولت، مطابق هدایت دولت برنامه صلح را دنبال بکنیم. کدام تجربه را که از دور قبلی گرفتیم با مسابقه درس از او استفاده باید شوه. نقاط مثبت از او را باید ما با خود داشته باشیم و نقاط منفی که در او مراتبه بود این دفعه باید او تکرار نشه.
بلخواد کورنۍ چار وزیر وایس احمد برمک په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون ته اشاره وکړه. وی ویل چې سوچ نړیواله ټولنه افغان دولت او ولس په افغانستان کې د تلپاتې سولې په تامین او د یو شمیر بهرنیو هیوادونو له مداخلې ډاډمن شوي نه وي، تر هغو به بهرني ځواکونه په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکوي.
ثبات دنیا، امنیت دنیا ضربه خورده، صدمه دیده، ونن تا زمانی که جامعه بین المللی مطمئن نشه که دیگر افغانستان خدای نخواسته پایگاه برای دشمنای صلح و امنیت جهانی و بالاخره منطقه است، تا اون زمان اینا همراه ما هستند.
با افغانستان که د ناتو او امریکایی ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن په خپل خبرو کې ویل نړیوال ځواکونه په افغانستان کې سوله غواړي او په دې برخه کې د افغانستان دولت د سولې پروګرام څخه دفاع او ملاتړ کوي. نیکلسن زیاته کړه چې نن په دې سفر کې له ده سره د یو شمېر ملاتړو هیوادونو سفیران راغلي او دوی د افغانستان له دولت او ولس سره د سولې په تامین او د بیا رغونې په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دي. پکتیاوالی شمیم خان کټاوزی په سویل ختیځون کې د ولسی جوړښتونو لمخې د سولې ولسی شورا یادونه وکړه. وی ویل د دې ځون په کچه یو شورا رامنځته شوی چې د دولت او وسلوال مخالفینو ترمنځ د مذاکرې له لارې سولې او دایمي اوربند لپاره کار کوي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د دفاع وزیر په ګردیز کې په څرګندونو کې ویلي چې ډېر ضرب حکومت د وسلوالو طالبانو په وړاندې یو بل اوربند اعلان او عمل کړی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د سرچینو په حواله ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز د یو لوړ رتبه هیئت په مشرۍ د قطر پلازمینې دوحې ته تللی او هلته یې د طالبانو له استازو سره کتلي. د ورځپاڼې په وینا دا کتنه په روانه اونۍ کې شوې او هدف یې د افغانستان دننه د سولې د حرکتونو پیاوړي کول دي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د درې ورځني اوربند ټینګېدلو افغانانو ته زمینه برابره کړه چې د سولې خوند واخلي. د دې رپورټ نور جزئیات له فرشتي جلال ځای اورو.
الیس ویلز د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله ده. هغه روانه اونۍ له یوه امریکایي پلاوي سره دوحې ته تللې وه. میرمن ویلز د دې سفر د جزئیاتو په اړه د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ایمیل ته ځواب نه دی ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د وسلوالو طالبانو سرچینو هم د مسئلې د جزئیاتو له څرګندولو ډډه کړې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ته ویلي چې امریکا تیار ده چې د افغانستان له حکومت سره په هماهنګۍ هر لار چې دا هیواد د سولې د ټینګښت پر لور بیایي وازموي او خپله یې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دې سرچینې ویلي چې الیس ویلز د سه‌شنبه په ورځ له دوحې کابل ته ورسېده. د وال سټریټ جورنال په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې له طالبانو سره مذاکرې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزي نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل ما به باور که داسې ملاقات سوی وي او دقیقا د طالبانو د تحریک په استازیتوب داسې کتنه سوی وي د افغانستان د سولې پروسې او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو اغېزمن ګام دی. امریکایي چارواکو ویلي چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو له لورې له سولې سره جدي تمایل لیدل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جون په میاشت کې وویل چې غواړي د افغانستان له حکومت او وسلوالو طالبانو سره کار وکړي څو د سولې یو تړون رامنځته شي. پومپیو ویلي و چې حتی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه خبرو ته تیار دي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي پرون په پکتیا کې امنیتي ځواکونو ته وویل چې حکومت شایي په نږدې وخت کې بیا اوربند اعلان کړي. طارق شاه پر سیمه ایزه اداره او امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې د حکومت د سولې د پروګرام د عملي کولو لپاره تیاری ولري. شاغلی بهرامي ونه ویل چې اوربند دقیقا بیا څه وخت اعلانیږي. خو امریکایي چارواکي په خبرو کې د لوی اختر په ورځو کې د دوهم اوربند د ټینګېدو امکان ته اشاره کوي او وایي چې حتی د دومره کوچني ګام پورته کېدل به هم د افغانستان د سولې له بهیر سره زیات کومک وکړي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدله کړو.
دوستانو پرون په پاکستان کې پارلماني ټاکنې وشوې. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن په دې ټاکنو کې د خپل بریالیتوب اعلان وکړ. اسرار عالم مومند را سره دی هم د اوس په سټوډیو کې دی. د مشال راډیو کې زموږ همکار دی. د انتخابات له نږدې څارلې دي. ښاغلی مومند د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان خو د بریالیتوب اعلان وکړ او خپل راتلونکي پلانونه څرګند کړل. واقعیت څه دی؟ نتایج څه وایي تر اوسه پورې په پاکستان کې چې د ګوند د انتخابات ګټلي او که ګټلي دي په څومره اندازه، یعنی د دغه فیصدي څومره ده؟
د پاکستان دوه ایوانونه دي، یو ایوانی زیرین او یو ایوانی بالا چې دی. نو بالا ته دوی سینټ وایي، ایوانی بالا ته، او د زیرین چې کوم دی نو هغې ته دوی قومي اسمبلی وایي پاکستان کې. نو دا ستاسو جرګه چې تاسو وایي، نو هغه چې کوم انتخابات دي نو د هغې 202 څوکۍ دي. نو په هغې کې چې یو ګوند 110 څوکۍ ترلاسه کړي نو په هغې کې هغه بیا هغه کولی شي چې حکومت جوړ کړي. خو عمران خان چې کومه دی اوس تر دې دمه چې کومې نتیجې راغلي نو هغه ښایي چې هغه 119 څوکۍ ګټلې دي. نو ښکاري داسې چې هغه به د نورو ګوندونو سره په شریکه باندې حکومت جوړي، ائتلافي حکومت به جوړي.
نو د دومره ډیرو څوکیو په ګټلو سره داسې ښکاري چې د مجبور نه دی چې لوی ګوندونو سره ائتلاف وکړي، شاید واړه ځینې آزاد کاندیدان ځان سره کړي، یعنی ائتلاف جوړونه به ورته اسانه وي.
بالکل همداسې ښکاري، ځکه چې د آزادو کاندیدانو شمیر هم ډیر زیات دی چې کوم د یو سیاسي ګوند سره نه دی او په هزاره توګه باندې انتخاباته ولاړو. نو په هغې کې بیا داسې یو ګوند هم شته دی چې اوس نوی جوړ شوی په بلوچستان کې، بلوچستان عوامي پارټي هغې ته ویل کېږي. نو داسې هم راپورونه دي چې هغه د سره ملګری شي، ځکه چې په دغه ګوند باندې دا تورونه دي چې دا د پاکستان کوم اسټیبلشمنټ دی هغوی جوړ کړی دی، د بلوچستان عوامي پارټي. نو کېدای شي چې هم د هغې کاندیدان د دوی سره ملګری شي په حکومت کې یا نور آزاد. او بل داسې هم ویل کیږي چې پیپلز پارټي د پدې وروستیو کې ډېر غلي شوی دی او د سینټ په انتخاباتو کې یې د تحریک انصاف سره اتحاد هم وکړو په خپل خوا خبر دوی د سینټ یو مشر وټاکو صادق سنجرانی. نو داسې هم ویل کیږي چې پدې وروستیو کې پیپلز پارټي او پاکستان تحریک انصاف یعنی د عمران خان ګوند په یو بل د تورونه هم نه لګي. نو کېدای شي چې د دوی هم حکومت راشي.
در ته وایي که څه هم د پاکستان د انتخابات ډېر لوی بدلون سره مخ شول او ډېرې خبرې پې کېدلی شي، خو موږ به راشو دغه نړیوال اړخ ته. عمران خان څو ساعته مخکې وینا خپره شوله او په دې وینا کې په کورنۍ پالیسۍ دننه د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په اړه او په هغې برخه کې افغانستان او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په موجودیت خبرې وکړې. د دې خبرو جزئیات کړه ته وایي چې د څه وویل
عمران خان چې کومې خبرې وکړې. نو په هغې کې نوې خبره ماته دا ښکاره شوه چې په لومړي ځل د دا خبره وکړه چې د ترهګرۍ ضد جنګ مخکې به ده ویل په افغانستان کې جهاد دی او دغه به چلته کې سره واندي په افغانستان کې د ته به دې ته به د جهاد ویو، خو په لومړي ځل د ترهګرۍ ضد جنګ ټکي وکارو په خپل دغه خبرو کې. نو بیا د هم ویل چې موږ غواړو چې په افغانستان سره زمونږ تعلق شو، زما د حکومت به دا کوشش وي چې په هر حالت کې وي په افغانستان کې زمونږ په افغانستان کې امن راشي، ځکه دا و چې په افغانستان کې امن وي نو په پاکستان کې به امن وي. تر دې پورې دا لاړې چې موږ غواړو چې د افغانستان سره زمونږ خلاصې پولي، موږ نه غواړو چې موږ غواړو چې د افغانستان سره زمونږ اوپن بارډر وي، موږ غواړو چې د افغانستان سره زمونږ تعلق دومره ښه شي لکه څنګه چې د دا وویلې دا د ټکي دي چې څنګه په اروپایي اتحادیه کې یا په یورپي یونین کې چې د ملکونو په یوه ویزه باندې ته ټول ملکونه ګرځېدی شي، دا چې موږ غواړو چې د افغانستان سره هم زمونږ همدغسې اړیکې جوړې شي. او وبخې او د دویمه خبره تاسو وکړه، نو دا ویلي چې د افغانستان سره به تړلې خبره دا چلته کې امریکا موجوده ده. نو د امریکې سره چې اوسه پورې زمونږ کم تعلق وو نو هغه زمانه خوښ، ځکه چې هغه یو وړخیزو د دا ویلي چې امریکې به موږ ته پیسې راکولې او د هغې په بدل کې به داسې و چې موږ به د هغوی دپاره جنګ کوو. نو اوس به موږ داسې پالیسي یا داسې اړیکې د امریکې سره جوړو چې هغه دوه اړخیزه وي، د دواړو په ګټه وي.
ډېره مننه. وروستۍ خبره کراته دا و کې چې د عمران خان تر انتخاباتي کمپاین پر مهال او د انتخاباتو نه مخکې چې د کومې خبرې را مخته شوې لکه تاسو چې هغه د جهاد خبرې ته اشاره وکړله، د په ځینو رسنیو کې خلکو وایي د طالب خان په نوم باندې هم نوموه، یا یعنی د ډېر له دغه سخت دریځو ډلو سره نږدې وو او په افغانستان کې د سولې او ترهګرۍ ضد مبارزې فعالان په دې اړه تشویش لري. فکر کوي چې صدر اعظم عمران خان به له پخواني عمران خان سره توپیر ولري؟
یاره چې څومره د عمران خان خو په خیبر پختونخوا کې 15 کاله حکومت پاتې شو، نو دا هغه نه مخکې چې د عمران خان کمې خبرې کړې په انتخاباتي کمپاینونو کې 2013 د انتخاباتو نه مخکې او 2013 په انتخاباتو په نتیجه کې د حکومت علي په خیبر پختونخوا کې، خو دا هغه نه مخکې چې د کمې ژمنې د ولس سره کړې یا چې کمې خبرې کړې وي، نو تقریبا هغه ټولې د پوره نه کړلې. نو اوس هم د کارپوهانو سره څېړونکو سره دا اندېښنه ده چې عمران خان په انتخاباتي کمپاینونو کې کمې خبرې کړې وي یا چې اوس هم کوي، نو ښکاري نه چې دا به د عملي کړي، ځکه چې هغوی وایي چې عمران مخکې کمې خبرې کړې لکه دا ویلو چې زه به په خیبر پختونخوا کې د تعلیم مسایل حل کوم، دغلته کې به یو عرب ونې به کړو او داسې نورو ډېرې ژمنې ده کړې وي، خو هغې کې تقریبا د یو هم پوره نه کړه. نو اوس هم داسې ویل کېږي چې د کېدای شي چې دا دغه خپلې ژمنې عملي وي.
ډېره زیاته مننه کوو دوستانو. اصرار علم مومن د مشل راډیو کې د ما همکار وو چې د پاکستان انتخابات له نږدې څاري او دغلته د عمران خان نننۍ هغه څرګندونه چې پکې د خپل ګوند بریالیتوب دا کړه په ټاکنو کې په غیر سره نظر شریکو کور ودانې ورته وایو. تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی. اوس همزو کابل ته. په کابل کې زما همکار لا انتظار خادم سره مرکه کړې ده. یوسف خان زدران لا انتظار خادم نه پوښتلی چې په پاکستان کې په ټاکنو کې د عمران خان بریا د افغانستان لپاره څه پیغام لرلی شي.
زه باور لرم چې عمران خان د نواز شریف په پرتله باندې د افغانستان لپاره بد دی. د نواز شریف کوم کله د اوپی سر مخالفت پیدا شو، دا اوس هم که د زندان د ملو تر شا دی. یو دلیل همدا و چې د هندوستان او افغانستان سره بل ډول رابطې غوښتي، غوښتلې چې پر پاکستان پر حکومت باندې د پاکستان د اردو تاثیرات کم وي او نور یې د افغانستان جګړه د پاکستان په ګټه باندې نه بلل، نو مخالفت هم پیدا شو. عمران خان چې کله راځي څو دلایل لري. یو خو د پاکستان د اردو حمایت دی سره سیستم دا جوړ شوی دی په مطبوعاتو کې د هغه دپاره لابي هم دا کېدله او تر ډېر حده پورې په پښتونخوا کې چې کله دې انتخابات تېر کال وګټل له هغه وخته یې تر اوسه پورې ډېر کار کړی دی نو مطبوعاتو یې تر ډېره چلو ورکړله که چېرته راځي نو عمران خان ور دمخه د افغانستان جګړه مشهور ګڼلې ده د افغانستان کې د امریکا
خو خادم صاحب په وروستۍ کې کڅم د تر ډیره د بارني سیاست په اړه څه نه دی ویلي خو په یو موضوع کې چې په وروستۍ یو کانفرنس کې یادونه وکړه چې د افغانستان سره د ښو اړیکو لپاره به هڅه کوي کچې ردی د پاکستان صدر اعظم شي فکر نه کوي چې د مشروعیت ګڼلو وروسته د ده په سیاست کې به څه بدلون رامنځته شوی ځکه هغه وخت کې دای دومره په واک کې نه اوس کدای صدر اعظم کېږي هماغه ایډیا به پالي کنه بدلون به وي
په سیاست کې او خاص کر په ملي سیاستونو کې الفاظ ډېر مطرح نه وي هر وخت بدلیدای شي ترامپ تاسو د معاصر سیاست یو خپل کو چې هر سهار او هر ماښام خپل دریځ بدلاوه مګر د پاکستان په اردو کې تغییر ماته خوشبینون کړي یعنی کله چې ما په دې ورسته کې په ټو کانفرنسونو کې برخه واغله حتی متقاعد جنرالانو به ویل چې که هر څومره کوي چې موږ څه وکړو ته نو د افغانستان جګړه د پاکستان د پاکستان افغانستان جګړه پاکستان په ګډه باندې ده یعنی هدف دا دی چې د نواز شریف پارټي راغله وي او چې خپل عمران خان راځي هر څوک راځي هلته څه ټول د اردو د ځکه صدیقي په خپل کتاب کې لیکلي دي چې د پاکستان اردو په حکومت کې حکومت دی
او دا چې د سیاست سره ډېر آشنایي نه لري او په ورته وخت کې په اردو کې څه تغییر د افغانستان په اړه راغلی په ټوله کې انده خوشبیني لرلی شي
زه باور لرم چې تر دې حده پورې جاهل یا جاهلانه سیاست باندې کوي ځکه لرونه شپږ نوي کال نه دی خو ته د سیاست راوته دي او دې د نور سیاستوالو په پټله باندې دقیق سیاست پر دغه سیاسي فهم لري مګر دا چې د پاکستان ګټي په کوم ډول چارچوب کې تنظیمېږي هغه وخت ثابتوي لنډ دا چې عمران خان کراشي تر اوسه پورې د پاک افغانستان په ضد باندې ولې په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان په وړاندې باندې پاکستان دریځ بدل شوی دی
دوستانو انتظار خادم د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه چې تاسو سره په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند بریا او په افغانستان د اغیزو په اړه مرکه اوریده تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو راوړي
آزادۍ خبری مجله اوري
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په جنسي اړیکو تورن د پانتون او استاد د ملي امنیت لخوا په پانتون نه بلکې په خپل کور کې نیول شوی دی یوسف خان زدران د موضوع په اړه ریپورت لري
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په چړنو کې د پانتون په استاد شجاع الدین خراساني د جنسي تیری جرم ثابت شو دی ورته د قانون لمخې د سخت سزا غوښتونکي دي د یاد وزارت وایان محمد ضیا ساحل د پنځمه پورز د ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی له پانتون نه بلکې له خپل کور نه د ملي امنیت لخوا نیول شوی او په د لګیدلو تورونو په اړه چړنې هم تر اوسه نه دي بشپړې شوې د ښاغلي ساحل په خبره په یاد استاد له دې وړاندې هم له ثبوت پرته د جنسي زورونې او له دندې د ناوړې استفادې ادعا وی شوې دی وی موضوع داسې ده چې استاد خراساني تیره ورځ غرمه مهال د ملي امنیت لخوا خپل کور نه نیول شوی یوه ډول جنایي پیښه ده او خپله په دغه شخص پورې اړه لري نیونه له پانتونه د باندې شوي په دې اړه څېړنې روانې دي د راپورونو له مخې د برهان الدین ربانی د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد شجاع الدین خراساني په پوهنتون کې په یوې محصلې د جبري جنسي تیری پر مهال نیول شوی دی خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په دې جزئیاتو دا خبر نه تاییدوي له دې سره یوې امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل شجاع الدین خراساني له محصلینو څخه د جنسي ناوړه استفادې په تور نیول شوی دی سرچینه وایي خراساني د جنسي عمل په وخت کې په نیمه بربند حالت کې نیولی او اوس د ملي امنیت په بندخونه کې دی په دې اړه د راپورونو په خپرېدو سره د خلکو لخوا په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو لخوا توند انتقادونه مطرح شوي او د تورونو د اثبات په صورت کې نوموړي ته د قانون سره سم د سزا ورکونې غوښتنه شوې ده په ورته وخت کې د ولسي جرګې د لوړو زده کړو پوهنې دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي هم وایي چې دا موضوع باید په جدي ډول وڅېړل شي د دغه کمیسیون یو غړي عبدالقادر قلتوال ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت کشفي او جنایي بنسټونه باید د داشان پیښو پر وړاندې ډېر حساس وي
د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې باید کشفي او امنیتي ارګانونه او د جنایي جرمونو پر ضد مبارزې مسؤلین په دې اړه باندې باید اقدام وکړي او هغه څوک چې مرتکب د داسې جنایت او خیانت شوی دی او باید هغه د خپلو عملو په جزا باندې ورسیږي.
له دې سره د ارواپوهنې استاد حسن مخلص وایي چې دا ډول پیښې په ذهني لحاظ محصلین او کورنۍ ځپي، نو ځکه یې د ثابتېدو په صورت کې باید ترسره کوونکي ته علني سزا ورکړل شي. د ازادي راډیو ته وویل چې د یو استاد د ناوړه اخلاقو او کړو وړو له وجې باید په ټوله کې په تحصیلي بنسټونو د بې باورۍ فضا رامنځته نه شي، بلکې خلک په ځانګړي ډول محصلین یې باید د اصلاح او سمون په هدف پر وړاندې ټینګ ودرېږي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. په دې نیم ساعت خبري مجله کې د خبرو شو مطالبه تفصیل په ازادي رادیو .com کې کتلی شئ. بل خبرونه کې زرغونه منګل درس